دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولی. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او بختر اجنس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یو غونډه کابل کې رابلل شوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستی نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د تباندي 3000 نوې مثبت پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بلستن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بسترسو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لویب ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له تیر یو کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر د دوشنبه په ورځ خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دې خبرونه کې سپېڅلې ځاځۍ او د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آریان ګډون کوي. سپېڅلې ځاځۍ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځۍ صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسه دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور او فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ګنډه وړي دي. کلونه کلونه، یعنی په سلهاوو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې ورکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
اغلې ځاځي تاسو ما ته وایست چې آیا تاسو داسې خلک پیژنې چې د نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
بالکل، دلته زیاتره افغانان راغلي دي، خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره او د کوشش کوي دا نوې تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي پلاسیږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یو په اووم صنف کې وه او یو په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم لپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما لپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم، او هلته خپلې نجونې د خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیڅلی ځاځي، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو، ازادي رادیو له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي. دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو شوی دی، او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي. آیا ستاسو د کور انجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ تخپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو، زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ تخپل پیغامونه پریښودلای سي، په لیکلي او ژغیزه باندې باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ریز ملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاپای او شمس الحق پر مخړي. زموږ میلمانه په دې خبرونه کې سپیشل ځاځي لمش سره خبري کوي. زموږ دوهمه میلمانه تورپیکی آریان هم موږ هڅه کوو چې دوی لمش سره د ټلیفون لاري وصل سي. دوی ته موږ بلنه ورکړې ده، او دوی به هم راولو د خبرونې ته چې لمش سره خبري وکي. ځاځي سپ، تاسو کوم وخت و چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځنه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارسې چنجونی مو له شونځي پاتنسي؟
کله چې طالبان راغلل، نو تقریبا زه 15 میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د نجونو لپاره مکتبونه هم نه پرانستل کیږي، او د ښځو لپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شایدانو مونږ، یعنی زه په پخوانۍ دوره کې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی په پنځه کلن دوره کې آته هغه وخت کې شپږم صنف پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو لپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د زده کړې په باره کې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ښه، مننه. اوریدونکو، موږ غواړو تاسو ته دغه هم وایي چې موږ دوهمه میلمنه شایل موږ سره وصل نسی په دې خبرونه کې لاس پیڅلې ځاځي صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. ځاځي صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرو کې ویلي دي چې کده د پلاس وای د ل یوې رسنۍ سره خبري کولې، او د ویل چې کده د پلاس وای همدانن به شونځي پرانیستو، خو دا چې د دوی مشران په دې اړه باندې پریکړه کوي. تاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي، او دا موضوع ولې باید دومره یعنی کاش سی او دومره زیاته د حل وړ نه وي د دوی په منځ کې؟ د نجونو شونځي ولې باید دومره لوی لانجاوي؟
بالکل، دا
واضح
خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو شونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته ہدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلی وي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي، او هغه به حتما یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې خود طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د اصلي علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده، او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره من سره چول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي. ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده، او مخکې دوی دغه برنامه لرله، 15 کاله دمونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست، د پین پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالات کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي، او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپل لونو د پاره د شونځي غشتنه کوي، دغه خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنې ولوستي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدل، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنی هر دولت کوي په مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اوریدل، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي، نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو، نو دوی به بیا هېڅ هم نشي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خلو په یو ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګو سوي چې ټول خلک دې په ټولو ولایتو کې راووزي، او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راوځي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم، دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي، او خلک شکنجه کوي، تهدید کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي، هغه په خارج کې وي، مګر فامیلونه یې په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي، او خلکو حق باید اوچت نه شي، او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري. آخر به د دې خلکو حوصله ختمیږي، او خلک به راووځي، د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي، او غږ به خپل اوچتوي.
بله ځاځي صاحب، د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند ویلي دي چې عزیز احمد ریانی نوم دی، د ویلي دي چې په ټول اسلامي امارت کې چې د طالبانو حکومت دی یادوي، وایي هیڅ چارواکی هغه که پر لوړه کچه وي او که پر ټیټه د نجونو لزده کړو سره مخالفت نه لري. خو د ده په وینا میکانیزمونو په برخه کې د طرحې میتود د وخت پالیسي او تګلارې په برخو کې داسې مسایل شته چې د ده په وینا د اسلامي امارت یا د طالبانو د حکومت مشرتابه او مسؤلین یې په اړه یوې پایلې ته ندي رسېدلي. د ښاغلي ریان په دې خبره کې په اوله جمله کې داسې ویل سوي دي چې د هیڅ لوړ رتبه او ټیټ رتبه چارواکي د دوی د حکومت د ښځو د نجونو د تعلیم سره او د زده کړو سره اختلاف نه لري. نو دا اختلاف څوک لري ستاسو په نظر؟
بالکل، اصلا دغه سوال دوی نه وشي کنه چې کله چې تاسو اختلاف نه لرئ، او موږ په دغه مکتبونو کې یعنې درس ویلې تعلیم وکړل، موږ د دې شهیدانو چې د نجونو مکتبونه ځان ته ولیسي، حتی مدیران استادان ټول پرسنل ښځینه وو کنه. یعنی که دوی وایي چې اسلامي مشکل اغام نه لري، او یو څه دوی دا مطرح کړه چې دا کتابونه کفري دی، که کتابونه کفري وي بیا نو د الکانو باندې کفري کتابونه وایي او ښځو باندې نه وایي. یعنې دا دوی داسې یو عجیبه برخورد کوي خلکو سره چې یعنې دوی فکر کوي چې دا خلک نه پوهېږي. که چېرته دوی ټول مخالف نه وي، لوړ پوري او ټیټ پوري، نو بیا په کوم دلیل باندې لباس ته د مکتب یونیفورم موږ الحمدلله اسلامي لباس لرلو کوم مشکل نه لرلو. اوس هم دوی کوي چې شاید کوم غریب ته پکې راولي په لباس کې ودي، وایي تغیر راولي چې دا د مکتب یونیفورم نجونې د مکتب ته لاړ شي، که کوم کتاب کې تغیر تبدیل راولي هغه هم کوم مشکل نشته، څوک دوی سره اعتراض نه لري. مگر دا چې دوی ناق بنجوی کوي هغه بیل خبره ده، او دا باید سوال د دوی نه وشي چې تاسو چې مکتب سره مشکل نه لرئ بیا کوم دلیل ده چې تاسو نه غواړئ چې نجونې مکتب ته لاړ شي؟ یعنی دا سوال باید د دوی نه وشي. که تاسو چېرته کومې برنامه کې دعوه شو، نو دا سوال باید حتماً تاسو د دوی نه وکړي چې دوی ځواب درکړي.
مننه سپیڅلی صاحب. حتماً د دوی سره د طالبانو له چارواکو سره موږ په بیلابیلو وختونو کې خبرې کوو. دوی خپلو خپرونو ته راغواړو چې په ځینو مواردو کې دوی نه حاضریږي چې ځواب ووایي. بله پوښتنه به په دې برخه کې درڅخه وکم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي، او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک ته چې همیشه ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي، واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده، او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي، او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، چې دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندې نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي، او د خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نه شو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوي دي، تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي، او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي، او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي. که نه حکومت په چې راشي، د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي، که رخصتېږي، که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري، واقعاً دوی دپاره ډېر د تعصف ځای ده، او دوی به ډېرې خوښینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو، ازادي راډیو له 8 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي به برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل په لیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره د 00420221 24 شپږ 01. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221241. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. زادې صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغېز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعیا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د ما لوبه په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دوی به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم؟ یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم، نو دا احساس زه لرمه. زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناسته وي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده. مونږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي، یعنې د انسان په شکل. انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوي، یعنې دومره درد لري.
مننه ځاځی صاحب. یو بل خبره دغه هم ده چې د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نشي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هره طریقه باندې وي، که د لاریون د لاري وي، که د خبرو د لاري وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د مونږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د مونږ په اوم سنس کې وي، اتم ته به لاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخکې تللې وي. یعنې یو کال د مونږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان ته خپل سره یې تفریح نږدي تر څو د مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
بله. او ځاځي صاحب، بل پښتنه مې دغه ده چې ښځې په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا حد اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ږغ اوچت کړي؟
ښځې اوسم تاسو ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خلناسي یعنی هغه عمره مبارزه چې په د یو کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنی نارینه نه چې په څه کې قومه ښځینه ډېر فعالیت کوي، او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي، او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږه هغه ښځې نه یو، هغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ به شلاته ونیولا په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو، مونږ اوس هغه ښځې نه یو، مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو. او دا به ښایي چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده، او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشل ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پماني کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیڑ میں پمخ مخ باندی پڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا بیگا مستا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی پڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا